رانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموزه عصمت ساروان هرکلی کوم. لمړی د دې سات خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د سه شنبې په ورځ د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجې غوښتنه پیل کړه. د دې سازمان په وینا د اپریل له درېیمې د مې تر درېیمې نېټې پورې نږدې 110,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې وویل دا غوښتنې د افغانستان او پاکستان د پولي ترڅنګ په هغو سیمو کې د مرستې رسولو لپاره پیل کړي چې سختو شرایطو او د بودیجې کموالي د زیانګالو وګړو لپاره خطرونه زیات کړي دي. IOM همداراز ویلي دا غوښتنه به له 600,000 څخه تر 1.5 میلیون پورې هغو راستنېدونکو افغانانو ته مرسته برابره کړي چې ډیری یې بې اسناده دي او د پاکستان له لوري د بهرنیانو د ایستلو د دوهم پړاو له امله اغېزمن شوي دي. د IOM د عملیاتي چارو مرستیال مشري اوګو چې دینی لیز ویلي ډېر شمېر هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي له سخت وضعیت سره مخامخ دي، ځکه چې دوی اړ شوي خپل کورونه، شتمنۍ او کارونه پرېږدي. د ریچ په نوم یو سازمان چې د کډوالۍ او ناورین ځپلو سیمو په اړه معلومات ټولوي د افغانستان په اړه په یو تازه راپور کې ویلي د بازارونو نوي ارزونې له مخې نږدې نیمایي افغانانو د 2015 کال تر فبروري پورې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي. دغه موندنه په افغانستان کې د مرستو د ژور بحران ښکارندوی کوي چې د نړیوالو مرستندویانو په ځانګړي ډول د امریکا د مالي مرستو تر بندېدو وروسته رامنځته شوی. راپور ښیي چې د ستول په خخ پاتې شویو اړمنو افغانانو سلنه د تیر کال له 3 څخه سش کال 8.4 تل وړه شوې ده. د هند وچو میوو شورا له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه هند ته د وچو میوو د لیږد لپاره دی یو هوایی دهلیز جوړ کړي، ځکه چې له پاکستان سره د هند پوله تړل شوې ده. هندي رسنیو نن سه شنبې د یادې شورا د مشر ګونجن جین له قوله ویلي چې دوی دا مهال حکومت څخه همدا غوښتنه کوي. افغانستان ډېر ممیز انځر او زردالو تولیدوي، خو اوس چې پولې تړل شوي دي دا محصولات هند ته نشي رارسېدی. د اپریل په 22 د هندي کشمیر په پلګام سیمه کې د 20 سیلانیانو وژل کېدو څخه وروسته چې له امله د هند او اسلام آباد اړیکې ترنګلی شوې، هند خپلې پولې له پاکستان سره وتړلې. هند تور پورې کړ چې حمله کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو، خو پاکستان دا تور ردوي. د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په مهال د اتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر د می په 15 رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي عملیات د دوشنبې او سه شنبې د ورځو ترمنځ په شپه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په شمالي او جنوبي وزیرستان، بنو او خیبر کې شوې دي. د پوځ د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې 3، په جنوبي وزیرستان کې 2، او په خیبر او بنو کې 3 وسلوال چې پوځ ورته خوارج وایي وژل شوي دي. د پوځ اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې یو پوځي سرتیری هم ژوبل شوی دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم ازادي راډیو په خپلواک ډول د پوځ د دغو ادعاو سپیناوی کولی شي. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اورئ. د دوه د څلورمې غونډې لپاره تابعیاوی نیول کیږي. ځینې افغانان وایي باید دا ناسته ټولګډو نه وي.
توقع کوم دا چې د دوه څلورمه ناسته یو اړ اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان افغانستان کې نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي سیلونو په بدخشان کې خلکو ته مالی زیانونه اړولي. له پاکستان افغانستان تیستل شوي افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي. د خوست په تڼیو کې د ځنګل پر وهلو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي اندېښنه ښیي.
مونږ د دولت پورګرونو د تڼیو قومي مشرانو مونږ د هغه خو چې باید دوی داسې په خپل منځ کې تړون سره وکړي چې د غونو وال چې دا بان کې
افغان قابلیت د چارواکو د فشارونو ترڅنګ خپل نور ستونزې بیانوي.
دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت وای د دوحې څلورمې غونډې ته تابعیاوی نیولې دي. د دوی د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم تر اوسه د دوحې پروسې د څلورمې غونډې نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا یې عملا په کابل او دوحه کې په دې اړه د چمتووالي لپاره د هیوادونو او سازمانونو له استازو سره ناستې او سلام مشورې روانې دي. د دوحې پروسې د تیرو ناستو ځینې ګډونوال او ځینې پخواني ډیپلوماتان بیا وایي د دوحې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه کیدی شي چې په خبره د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون په هیواد کې په سیاسي او ټولنیزو مسایلو اړوند د طالبانو په پالیسۍ کې بدلون رامنځته شي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیاو خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. د طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوحې څلورمې ناستې نیټه وروستۍ شوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوحې د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوب د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوحې په لومړنیو غونډو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو تر څنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوی څلورمه ناسته یو اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان په افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب ده په افغانستان کې، چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپل سازمان ملل ډیر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وخته ویسي.
د دوحې پروسې درېمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پایل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسیده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د درېمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وي. د غراز د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیره درېمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشر روزا اوتانبایوا له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوحې د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ خبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي وو. د سیاسي چارو پو او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالی کېدای نسی چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نوي راوستای.
دغه څلور مې ناشته موږ زیات توقع نشو کولای. داسې طالبان خپله ژمنه کې یا په خپل همکاري کې پاتې راغلي، په دغه شان چې باید دوی کار وکړي، همدارنګه په خپل پالیسۍ کې په خپل دریځونه کې نرمښت راوړي، نه راوړي که سکتور خصوصي باندې موسی محدودیتونه وي، که همدارنګه د مخدرات توکو سره وي او د اقلیمي بدلون لپاره کوم کار ولري. زه فکر نه کوم چې لومړی هغه ظرفیت موجود وي او دوم
د دوحې لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دویمه هغه د تیر 2024 کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره شوې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویلي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د روان 2015 میلادي کال د ګوزن دوهمه مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. تر دې مخکې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې یوه 15 کلن نجلۍ د پولیو په ویروس اخته شوې وه. یو شمېر افغانان وایي چې د پولیو واکسین د اغېزمنتوب په اړه بې پروايي او د پوهاوي نشټوالی د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکی مشتبه وایي د کاکا زوی د پولیو د واکسین په برخه کې د کورنۍ د ناغېړۍ لامله په ګوزن اخته شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي کله به هم چې واکسیناتوران راتلل پلار اجازه نه ورکوله چې ماشومې واکسین شي. ډېره ناغېړي وکړه اوس چې ماشوم په ګوزن اخته شوی او اوس د واکسین کولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي چې په روان کال کې د ګوزن دوهمه پیښه د افغانستان په هلمند ولایت کې ثبت شوې. دغه سازمان ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې. تر دې وړاندې په افغانستان کې د روان 2015 کال د پولیو لومړنۍ پیښه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې ثبت شوې وه چې لامل یې یو 15 کلن ماشوم اغېزمنه شوې وه. د دغه دوه مثبتو پیښو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو 13 مثبتې چاپېریالي نمونې هم ثبت کړي. په دغه نمونو کې اته په کندهار، شپږ په هلمند او یو په کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې ثبت شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په هلمند کې د پولیو د مثبتې پیښې د ثبت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اوس مهال کور په کور د واکسین کولو پروسه بنده کړې او د نجونو په ګډون هیڅ واکسیناتور ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خپلو کورونو کې واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نوی غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هر سیمه کې یو ځانګړی ځای ټاکل کېږي او خلکو ته خبر ورکول کېږي چې ماشومان د واکسین کولو لپاره ورولي. دوی د لاؤډ سپیکر په وسیله د سیمې خلکو ته احوال ورکول کېږي چې خپل ماشومان باید د واکسین کولو لپاره یو سي. هیڅ واکسین کوونکی حق نه لري چې د چا کور ته ورشي ورته وایي چې ماشوم دې واکسین کوم. دلته خلکو ته اختیار ورکول کېږي چې ماشومان معلوم ځای ته د واکسین لپاره یو سي، که چا یو ډول خو واکسین کېږي که نن نه واکسین کېږي. په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماړیکو په خوانی مسول ډاکټر سید کمال شاه د خزینه واکسیناتورانو لوري د کور په کور واکسین کولو پروسه مهمه بولی.
پروګرام کې ډېر موثر پدې وو چې خزینه کور ته ځینې تلای شي یا د ماشومان کوي د دې کانالو یا هم واکسینوي شي، نو په دې اساس باندې کوم خوانی ارقام ته هم وګورو کوم څو کې چې په خزینه کې مونږ وو هلته د ماشومانو د واکسین تواریخ نورو سیمو پرتله ښه پاتې شوی دی.
متخصص ډاکټران د پولیو د واکسین په اړه د خلکو د پوهاوي نشټوالی، لګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه په پراخه کچه د کډوالو ستنیدنه او د غراز د کور په کور واکسین پروسه بندول د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین او یو شمېر ماشومانو ته دغه واکسین د نه رسیدلو په اړه په کور دننه او بهر اندېښنې وروسته له هغې زیات شوې چې د طالبانو حکومت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د کور په کور واکسین کولو پروسه بنده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې د ګوزن مثبتې پیښې په کې لا هم موجودې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. دغه سازمان د سه شنبې پر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي د دې ولایت په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلونو او سختو ورشتونو تر زرو زیات کورونه، څه د پاسه 2000 هکتار مځکه او سلګونه څاروي زیانمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګدې وی ونی رئیسی پر لپسی ورختونو او سیلابونو د سیمې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مې شپږمه یې په خپل فیسبوک باندې خبر کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو او رښتونو له زرو ډېرې کورنۍ زیانمنې کړې. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو له امله 233 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې، 1500 څاروي او 1500 مالدارانو ته زیانونه اوښتي دي، خو د څارویو د زیانمنېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. دغه سازمان ویلي چې له خپلو همکارو ادارو سره په دغه لرو پرتو سیمو کې د احتمالي غبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخت دي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي. سیلابونو دلته پراخه ویجاړې رامنځته کړې دي، یو شمېر کسان یې مړه کړي، د خلکو کورونه یې نړولي دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د یوې خوا باران، له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوې، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد فرید وویل چې سیلاب ځپلي له سخت وضعیت سره مخ دي. دوی د سیلاب له امله د خلکو هر څه له منځه ولاړل، فصلونه او باغونه ویجاړ شول، څاروي مړه شول، خلکو چې هر څه لرل سیلابونو له ځانونو سره یوړل. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ادارې د امیر محمد کامګار له قوله لیکلي چې د بیلابیلو مرستندویو ادارو سره په همغږۍ د مرستې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته رسیدلي او زیانمنو کورنیو ته به رسیدنه وشي. نوموړي د تازه سیلابونو له امله د ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د همدې ادارې رئیس مولوي محمد اکرم اکبري ویلي وو چې د دغه سیلابونو له امله په بهارک ولسوالۍ کې 15 تنه مړه شوي او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي. دغه راز د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي وو چې د دوی ولایتي ټیمونه اغېزمنو سیمو ته رسېدلي او له سروي وروسته به زیانمنو کورنیو سره مالي مرستې وشي، خو سیلاب ځپلي وایي لا هم ورسره هېڅ ډول مرستې نه دي شوي او دا چې شپې او ورځې تر شنه اسمان لاندې له سرپناه پرته تېروي. افغانستان له اقلیمي بدلون اغېزمن هېواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې په تېر 2024 کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغېزمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د دونیسک سیمې د پوکروفسک ښار یو د سختو جګړه ځپلو سیمو څخه ده. د سیمې ته په وروستیو کې د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریال ورغلی او وایي د دې ښار یوازې نوم پاتې دی او کنډوالې هلته د جګړې تریخ حقیقت بیانوي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان بیانوي.
د اوکراین په دونیتسک سیمه کې ستراتیژیک ښار پوکروفسک اوس هم د جګړې په کرخه کې د جګړې یو له سختو ډګرونو بلل کیږي. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریال اولکسی پروډایوودا چې د اپریل پر 9 دا ښار لیدلی وایي د میاشتو روسي بمباری وروسته دا ښار په بشپړ توګه په کنډواله بدل شوی. الکسی وایي پر دې سیمه د 2024 کال له وروستیو راهیسې د روسي ځمکنیو حملو کومه ستره لاسته راوړنه نه ده لرلې، خو اوس یې پوځ د ښار په بشپړه ویجاړولو تمرکز کړی. دا نوموړي په وینا سختې جګړې دې ښار ته درانه زیانونه اړولي او که څه هم په ښار کې ځینې اوسیدونکي پاتې دي، خو ویجاړې دومره زیاتې دي چې دغلته اوس د ژوند کول نږدې ناممکنه دي. یو اوکراینی سرتیری چې په پوکروفسک کې جنګیږي ویلي د سختو شرایطو له امله اوسیدونکي نور دا وس نه لري چې خپل مړي تر حدې ورسوي. هغه ازادي راډیو ته ویلي مړي یوازې له کوره وباسي او په کروندو کې ښخوي. دا یو ناورین دی. الکسی چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له لومړۍ کرښې ریپورټونه برابروي وایي د پوکروفسک جګړه له باخمود سره دا توپیر لري چې دواړه لوري وسته نوري فایبر کیبلونه کاروي. نوموړی زیاتوي کورونه، انګړونه، ونې، ستنې، هر څه د فایبر تر کیبلونو لاندې دي. هره ورځ د پوینا بې پیلوټ الوتکې له ښاره تېرېږي. له دې مخکې د اوکراین یو لوړ پوړي قومندان الکساندر سیرسکي ویلي و چې روسي ځواکونه لا هم په سختۍ هڅه کوي څو د اوکراین دفاعي لیکې ماتې کړي او د دنیپرو پتروسک څنډو ته ځان ورسوي. پوکروفسک له دې سرحده یوازې لږ تر لږه 40 کیلومتره لرې پروت دی او دا سیمه اوس د جګړې یو له سختو نقطو ګرځېدلې. د مې په 3مه په پوکروفسک کې د یوې اوکراینی قطعې د مخابراتو لوړ پوړي پوځي افسر په امریکا کې د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ ته ویلي وو روسي ځواکونه هڅه کوي چې د مې تر نهمې مخکې دنیپرو پیتروفسک ته داخل شي. د اپریل په پای کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مې د نهمې د بریا ورځې په مناسبت د درې ورځني اوربند وړاندیز وکړ، خو کیف دا یوه تماشه وبلله. یو اوکراینی سرتیری روسلان چې په کروفسکي جنگیږي وایي روسان هیڅکله بشپړ اوربند نه کوي. هغه زیاتوي که دلته وضعیت آرام شي نو بل ځای به پر ولسي خلکو ور راښکته کړي. ته خو ګوري چې هره شپه له سلو ډیر شاهد بې پیلوټه الوتکې توغوي.
له خبرونو ورآخوا،
د خوست یو شپې اوسیدونکي له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غواړي چې د تڼیو ولسوالۍ د ادمامد په تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخه ونیسي. یاده سیمه چې په نشترو، څیړیو، چنارونو او نورو زینتي ونو پوښلې ده، د رخصتیو په ورځو کې ورته له بېلابېلو سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. د خوست اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي که چیرې د دې سیمې د ځنګلونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي نو دا سیمه به د دې ځای د ځینو نورو غرونو او غونډیو په شان شاړه او سپیره شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په دې راپور کې واوري.
د خوست اوسیدونکي او د تڼیو د غرییزې سیمې ادمامه ته تللي یو شمېر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمامد د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمامد سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسېدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمامد سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل:
مونږ ولې دل خلک چې دي ونی وایي په دریارو کې ډېر لرګي مونږ ویل دل چې تال دي خلک ونی وایي شنو ونه تیرو خوست دو مونږ د دولت پورګرونو مونږ دا غاښ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونیسي او د تڼیو قومي مشرانو مونږ دا غاښ کو چې باید دوی داسې په خپل منځ کې یو تعهد وکړي، یو تړون سره وکړي چې د ونو وال چې دا باندې کې.
د خوست اوسیدونکي له اړوند ادارو دا هم غواړي چې د ادمامد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنې ته پام وکړي. د خوست یو بل اوسیدونکي رحیم ګل ساجد وویل:
دولت ته دا پور دي شنه کې ته پوره چې دغه مخنیوي وشي د ځنګلاتو لکه ځنه ځای کې خپل ول چې ولې شوي دي یا یس ولې کیږي دغه باید دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکي وویل: که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې، خو دا چې د غرییزو سیمو اوسیدونکي کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکی نوررحمان غوښتنه کوي چې د غرییزو سیمو اوسیدونکو ته دې یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بد وختانه چې دغه سیمه خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي غ نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونه چې هغه وهلې دغه طرفه دوی کرنې اقتصاد جوړېدو. نو د دولت نه مونږ هم دا غوښتنه ده چې دغه سیمه خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي پاتې وي، هم دغه شته ونې پاتې وي.
د دې په خوا کې د ادمامد سیمې سیلانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرله پسې غوښتنو سره سره هم ادمامد ته لاره نه ده جوړه شوې. د خوست یو بل اوسیدونکی خیالي وایي:
په مونږ کې یوه لویه ستونزه دا ده چې د سیمه سیلانیان چې دلته ترسي د سړک ستونزه چې دوی غاړي هیڅ جوته ده. نو دولت نه مو غوښتنه دا ده تر څو د سړک ته دوی توجه وکړي او د سیلانیان مشکل چې دی هغه ورسره حل شي.
بلدوری ته د خوست امنیتی مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ځنګل وهنې مخنیول شوي، خو د دوی هڅه دا ده چې په بشپړ ډول یې مخنیوی وشي. د دې ځای د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ خوست کې شاوخوا 100,000 هکتار ځنګل موجود دی چې ډیره برخه یې په قلندر، موساخېلو، تڼیو او سپیرو ولسوالیو کې ده او د مسؤلینو په وینا په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکي همکارۍ د خوست د 5,000 هکتار ځنګل بیا احیا شوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادي رادیو
پرون د می پنځمه د قابلو نړیوال ورځ دا ورځ د میندو او ماشومانو د روغتیا لپاره د قابلو د حیاتي رول د پاملرنې لپاره ډیره مهمه ګڼل کېدله. په افغانستان کې قابلي راز راز ستونزې لري. په دې راپور کې واوري
په افغانستان کې یو شمېر قابلګانې له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلینې بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محرومې ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګانې وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار ترسره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخواني میتودونه چې دي هغه کارول کېږي. دغه نوي اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA وایي چې افغانستان د ځوان ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. د سازمان د مې د پنځمې نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته دراستانه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړېږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسېدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خدا خلاص کړم نگرفتم پس کړم د قسمی هم امتحان سم سر شش داره
هم خپل نرسنګي ختمه کړی ده. په هغه لمړی اونۍ کې چې انستیتیوټینه یو ترل د شپږم سمستر آزموینه مو پای ته ورسولې اوس د عامه روغتیا آزموینه پاتې ده. همداسې پته مې یو چې څه وخت بل مونږ نه آزموینه اخلي اوس ټول مؤسسه هم ترل شوی خپل خلاص سوانی او د کار غوښتنې مو
د نسایی ولادي ناروغیو ځینې متخصصین وایي قابلګانې د میندو او ماشومانو د مړینې په کمولو کې اساسي رول لوبوي او که دوی د ډاکترانو تر څنګ حاضرې نه وي روغتیایي خدمتونه په سمه توګه نسي وړاندې کېدلی. د دې ډلې د افغانستان د نسایي ولادي ډاکترانو ټولنې مشرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل
اینا میتونن خدمات بسیار خوب ارائه بکنن در صورتی که قابله ها در یک جامعه کم باشه
دوی کولای شي چې شه خدمتونه وړاندې کړي خو که په ټولنه کې قابلیت کمی وي یا هیڅ نوي او یا هم که په معیاري توګه کار ونه کړي مسلما چې ډاکټر په یوازې ځان کار نشي کولای او په پایله کې ضربه
ناروغ ته رسیدي. د طالبانو حکومت له څه باندې درې نیمو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې او تیر کال یې د هغو نجونو پر مخ طبي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل سوی وه. له فراغت وروسته یې د میندو او ماشومانو د پالنې په برخه کې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي وه چې د مخنیوي وړ مړینې په افغانستان کې هره ورځ له 24 میندو او 168 نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند دخلي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسي 4 میاشتې وړاندې ادا کړې وه چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او په خبره یې په هیواد کې کابو 1500 قابلګان سته چې په روغتیایي سیستم کې شاملې نه دي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA نه میاشتې وړاندې ویلي وه چې افغانستان د میندو او روغتیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره تر 8000 زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري.
سامان مامان میں تو پروت
ګوره کلم راتللی که نه خدای رسول ته وګوري دوی په ګاډي کې رانه سي ځان ته په ګاډی نیسي د افغانستان ګاډی د افغانستان سي سامان بار کې کندوز ته ځي بغلان ته ځي تخار ته ځي ورور ګوله جلال آباد ته ځي سي ګاډي ذمہواري سي پرمټ ولري ګیټ پاس ولري سي عمال تم کته کې
دو مده قدر مده نیولی و بس اوسم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي دا یو نن هم پنځم شپږم ورځ ده تقریبا سل نه پاره یو سل نه پاره نم زیات دلته نو مین روډ نه را کوش کړو رای وسو دلته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر سره نه هغه سره تنمیږي نه څه پښتنه پښتنه والا څوک سره